ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده نن د شو ورځ د کال 2015 جنوري د میاشتې 28 منیټه ده دا وخت پاکستان کې د سهار شپږ افغانستان کې پنځه نیمه او واشنگتن کې د نهه ورځ د شپې 8 بجې دي په دې نیم ساعت خبری خبرونه کې درته ځ شپږ په منهر کلی وایم وړاندې کوم مهم خبرونه اول سرټکی په باچا خان یونیورسيټي د برید لپاره د افغانستان د خاورې د کارولو په تور د پاکستان خارجه وزارت په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر سید عبد الناصر یوسفزئی د احتجاج په توګه تیر ورځ راغوښتی وو د هند ترڅنګ فرانس هم د پاکستان د هند په پټانکوټ او ممبئی ترخه غره بریدونو کې د ککړ کسانو پر ضد د ګامونو پورته کول غوښتنې کړې او ملګرو ملتونو په جنیوا کې د شام په سر غونډې لپاره د بلنې خواستونه استولې خو دا تر دې وخته معلوم نه ده چې دغه کې د شام ټول هغه وسلواله یاغي ډلې شامل دي او کنه کوم چې د صدر بشار الاسد پر ضد دي قدر من اردن کو په دین نیم ساعت خبری خبرونه کې په یو شمېر موضوعګانو راپورونه مرکه اوري مونږ سره اوسېخو اول رازو د خبرونو تفصیل ته د چرسدی په باچا خان یونیورسيټي د برید لپاره د افغانستان د خاورې د کارولو په تور د پاکستان خارجه وزارت په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر سید عبد الناصر یوسفزئی د احتجاج په توګه 13 ورځ راغوښتی وو د افغانستان سفیر ته ویل شول چې په باچا خان یونیورسيټي برید لپاره ترخګرو له اړخه د افغانستان د خاوري او ابلاغي نظام د کارولو ثبوتونه د پلټنو نه ترلاسه شوي دي د بیان د پاکستان د خارجه وزارت نه جاری شوی دی بیانیه زیاتوي چې افغان سفیر ته ویل شول چې د کابل چارواکي دي د ترخګرو خلاف کلک ګامونه پورته کړي او د پاکستانی واکمنو سره د همکاري وکړي چې دغه وسلوال عدالت ته راوستل شي. یاد دی وی چې د افغانستان د صدر دفتر د وړاندې نه دا تورونه رد کړي او وایي چې افغانستان هیڅکله هم د ترخګرو سره مرستې نه دي کړي. د پاکستان او افغانستان واکمن د وړاندې نه په یو بل تورونه پورې کوي چې د یو بل د دشمنانو ته پناه ځایونه ورکوي خو دواړه خواوې په خپل ځانونو دغه تورونه ردوي خو د پاکستاني واکمنو په بلنه څو واري افغان طالبان د خبرو میز ته راغلي او پاکستانی واکمنو منلي هم ده چې د افغان طالبانو باندې د دوی څه اثر شته خو ډیر کم دی د هند ترڅنګ فرانس هم د پاکستان نه غوښتنه کړې چې د هند په پټانکوټ سیمه کې د ترخګره حملې او د ممبئی ترخګره برید مسؤلین د قضیه کړې شي او ورته د سزا ورکړي دا خبره د فرانس صدر فرانسوا اولاند پرون د هندي وزیر اعظم نریندرا مودي سره په نوې دلی کې د خبرو اترو وروسته کړې ده هغه اولاند د هند وشپېته یوم جمهور د انمانځلو په مراسمو کې ګډون لپاره د هند په سفر دی یاد دی ویجی تیر کال د امریکا صدر باراک اوباما په دې ورځ د هند سفر کړی وو د هند وزیر اعظم چې د نږدې یو کې د پاکستان سفر کړی ویلی وو چې د پاکستان سره اړیکې ښه کول غواړي خو مطلب دا نه دی چې د ګولو په باران کې دی داسې وشي د هند او واکمنو د ممبئی ترخګره برید او هم د پټانکوټ ترخګره حملې تور په پاکستانی ترخګر ډلو رچولې وو کومې ډلې چې په پاکستان کې په آزاد توګه باندې غونډې کوي او د دړکو ډک بیانونه هم په ښکاره ورکوي خو د پاکستان حکومت او امنیتي ادارې د غتورونه ردوي او وایي چې ګاونډي ملکونو سره ښه اړیکې غواړي تیر ورځ د افغانستان په روزګان ولایت کې د طالبانو سره اړیکې لرونکي تن چې هم پولیسو کې وو لس پولیسیان وژلي دي دا پیښه پرون د دغه ولایت په چینارتو ولسوالۍ کې د سهار لمر ختو وړاندې رامنځته شوې وه دغه تن چې خپله هم د پولیسو څخه یو لومړی خپل پولیس ملګري په نشه کړل او بیا یې په ډزو وجل ځایي چارواکي وایي چې دغه پولیس تن سره د خپل ټوپک او ګاډي د دغه ځای نه تښتېدلی دی او د خپل وجل شو ملګرو نه یې وسله هم له ځانه سره وړې ده ملګرو ملتونو په جنیوا کې د شام پر سر غونډې لپاره د بلنې خواستونه استولې خو دا تر دې وخته معلوم نه ده چې دغې کې د شام ټول هغه وسلوالې یاغي ډلې شامل دي او کنه کوم چې د صدر بشار الاسد پر ضد دي او دا هم معلوم نه ده چې دغه به دې خبرو کې برخه اخلي او کنه دا خبرې د جمعې په ورځ کې دون کې دي خو بلخوا د 15 کالو راهسې روانه جګړه له هم دوام لري د بشار الاسد پلوي وسلوال پوز چې ورسره د روسیې جنگي الوتکو لخوا د بمباري مرسته هم حاصله ده پرون د شام په سویلي برخه کې د یاغیانو څخه یو خارګوټی بیرته اخیستی دی په ملګرو ملتونو کې د شام لپاره خصوصي استازي سټیفن ډیمسچور ویلي بلنې ټولو ډلو ته استول شوي خو د بلونکو ډلو کوم نمونه ښکاره نه کړل د انساني حقوقو نړیوالو ادارو د ایران د عدالتونو لخوا ماشومانو ته د تیزندۍ سزا اورولو باندې سختې نیوکې کړې دي دغه دی وای چې په دغه کې زیاتره د 18 کالونو د کم عمر هلکان او جنکې شامل دي. دوی زیاتوي چې په دغه کې د 9 کالو او د 15 کالو د ماشومانو عمرونه هم خودل شوی.
د وایس اف امریکا دی وای ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اردوونکو د ډیوا رادیو د سحر خبرونو لومړی برخه چې کوم خبري خبرونه د دغه تاسو نیخ په نیخ د واشنگتن ډي سي نه وګي یو لومړی راځو هم دغه خبر ته چې د چرسدی په بچا خان یونیورسيټي باندې چې کوم خونړی ترخګر بریټ شو وو د دغه بریډ په حق لباندی د پاکستان خارجه چارو وزارت وای چې دوی د پلټنه څخه ثبوتونه لاستراوړي چې د دغبرید لپاره پلانون کې د افغانستان د خاورې څخه په ټلیفوني رابطو باندې د دغه وسلوال حمله کوونکو سره وو او په دغه باندې 13 ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر سید عبد الناصر یوسفزی هم په احتجاجي توګه خارجه چارو وزارت ته بلل شوی وو. په دغه حق لباندی زمونږه همکار نصیر احمد کاکل نور تفصیل تاسو په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د پاکستان حکومت وای اسلام آباد کې د افغانستان عمومي کونسل د دوشنبه پر ورځ د بهرنیو چارو وزارت ورغښتې او ورته ویل دي چې بلا بیل ترګرډلې د افغانستان خاور د پاکستان په ضد کاروي او له هغه ځای په پاکستان د بریدونو پلانونه جوړوي. د بهرنیو چارو وزارت په خپل بیان کې ویل چې د خیبر پښتونخوا په 400 کې بچا خان په هنتون باندې د بریتن زموونکې په افغانستان کې فعالیت کوي او د بریدونو لپاره د افغانستان ټلیفوني سیم کارډونه کاروي. بچا خان په هنتون باندې د چهارشنبه پر ورځ ترګر بریټ کې لښتلج شل کس هن وجل سوي وو چې پکې زیاتره استادان او زده کوونکي شامل وو. له بریډ ورسته د پاکستاني فوج وایاند لیفټننت جنرال آسیم باجوا ادا کړې و چې بریډګر له افغانستان څخه ورغلی وو خو د افغانستان جمهور ریاست دا تورونه به اساسه ګرځولي. د دا پداسې حال کې چې هم روانه میاشت په کابل کې له افغان طالبانو سره د سوري د خبرو اترو په اړه د څلورو هیوادونو د غونډې دویم پړاو تر سره شوی وو. د څلور اړخیزو خبرو کې د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین چارواکي برخه لري. بلې خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی نن د سې شنبه پر ورځ خپل چینایي همنصب سره ملاقات کړی او بیجینګ کې د یو خبري کانفرنس په محل له وسلوال طالبانو سره د خبرو د بیا پیلولو غوښتنه کړې. شاغلی ربانی وویل چې هلمند د چین او امریکا په مرسته به په افغانستان کې د سولې د خبرو نوې پړاو بریالي شي. خو زیاته کړې ده البته دا پروسه به وخت ونیسي. نوموړي د طالبانو په ډلو ژغ وکړ چې د مذاکراتو میز ته دراسي ځکه چې د دله خولې د افغانستان ستونزه یوازې د سولې او خبرو لاري حل کېدای شي. هم په عین حال کې په افغانستان کې وسلوال طالبانو خپل فعالیتونه زیات کړي او نن یې ورزګان ولایت کې یو غټه حمله کړې ده. د ورزګان د والی ویاند وای نن سهار وختي د چنارتو په ولسوالۍ کې په یو امنیتي پوسټه یو شرخوشي پولیس اسکر په خپلو همکارانو بریټ کړي او لومړی وجلسو پولیسوالاو ته نشور کړي وو او ورسته ډزور باندې وکړي. ویان زیات کړه حمله کوونکی مشکوک پولیس اسکر له پوسټې څخه بې درک دی او له ځان سره موټر، وسله او نور سامان آلات هم وړي دي. خو د طالبانو ویاند کاری یوسف احمدی بیا په یو بیان کې ادا کړی چې یاغیانو په امنیتي پوسټې بریټ کړي او د ټولو پولیس اسکرو له وژنې وروسته هغه پوسټا نیولې ده. خو آزاد خبری سرچینو د طالبانو د ادعاګانو په خلای نه دی کړی. په ورزګان ولایت کې په پولیسو کې د نن د بریټ د دویمه پیښه ده. د جنوري په 18 نیټه هم څلور پولیس مامورینو چې ګمان ورباندې کیږي د طالبانو سره ملګری وو په یو حمله کې 9 پولیس مامورین ووژل او ورسته د وسلو سره او وسلوال طالبانو ته تسلیم شو. هم په عین حال کې افغان امنیتي چارواکو وایي صف امریکا ته په خلای کړی چې طالب یاغیانو د چنارتو ولسوالۍ کې د ننه او شاوخوا حمله شروع کړي او جګړه نن د سه شنبه پر ورځ هم دوامدار وه. د کال 2014 په اخیره کې افغانستان کې د ناتو جنگي مشن پای ته رسیدو وروسته طالب وسلوالو هلته خپل وسلوال عملیات لا نور غزولي او افغان ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. بلې خوا د طالبانو یو مشر مولا حسن رحماني د مولا اختر منصور د ملاتړ اعلان کړی دی. مولا اختر منصور په تیر دوبی کې د ملا محمد عمر لمړنی ورسته د وسلوالې ډلې مشر ټاکل شوی. د ای پی خبري اداره وایي که څه هم د اعلان د طالبانو خپل منځي اختلافات ختمولو هڅه ده، خو د یاغي غورځنګ د آینده په باب یې پوښتنې هم راپورته کړي. ملا حسن رحماني چې د طالبانو لوړ پوړی چارواکی دی، کال 1996 څخه تر 2001 پورې د جنوبي ولایت کندهار والی و. نوموړي د اعلان و مطبوعاتو ته لیږل شوي یو بیان کې کړی. تر دې وړاندې هغه د ملا اختر منصور سره د وفاداری انکار کړی و. هم نن د سه شنبې په ورځ افغان ځواکونو په شمالي بغلان ولایت کې د یاغیانو په ضد په لوړه کچه عملیات شروع کړي دي.
په شام کې د خانه جنگي د ختمولو پر سر د ملګرو ملتونو لخوا په جنیوا کې د غونډې لپاره خواستونه یا بلنې برخه اخیستونکو ډلو ته استول شوې دي، خو په دغه کې دا معلوم نه ده چې ګینه د شام دننه چې کوم وسله والې ډلې دي چې د صدر بشار الاسد خلاف دغلته جګړو کې ښکېل دي، آیا دې ته هم په دغه کې بلنه ورکړې شوې او که نه، او دا هم معلوم نه ده چې ګینه دغه ډلې به په دې خبرو اترو کې برخه اخلي او یا نه. په دغې باندې تاسې ته نور تفصیل د وایس اف امریکا راپور کې زموږ همکار نوشیروان قلندر وړاندې کوي.
شام کې 2 میاشتې کم 15 کاله د خانه جنگي وشول، دا وخت د نړۍ تر ټولو غټ انساني بحران سره مخ دی. د انساني ژوندونو زیانونه او نور تباهي ورځ په ورځ زیاتیږي. د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه د مارچ کال 2011 راشي شام کې د روان اړي غړي لوجې په کور دننه نږدې 15 لکه او نور ملکونو ته نږدې 15 لکه خلکو کړې کړې دي، چې په مجموعي توګه ټوله شمېره 1.5 کروڑ جوړیږي. په عمل کې دننه 15 لکه نور خلک انختی دي، او د ملګرو ملتونو د انساني مرستو ادارې مشر یعقوب ال هیلو وای د پوځي اپریشنو د امنیت خراب صورتحال او د یو بل سره په جنگ اخته د بیلابیلو ډلو په یو بل د حملو لوجې دغه نږدې 15 لکه خلکو ته مرستې ورسول ډیر زیات مشکل شوی دی. د روان جنگ لوجې د ملک نظام تباه شوی، سکولونه او هسپتالونه جزوی یا په مکمله توګه تباه شوی دي، او دغه رنګه د دوایانو د کمی یا متاثره سیمو ته دغه دوایانې رسولو کې د خنډانو لوجې په دغه سیمو کې پاتې نږدې 50% ماشومانو ته د مرګونو ناروغو لپاره ویکسین نه ورکړی کیږي. د ملګرو ملتونو مرستو ادارې مشر ال هیلو وای په جنگ اخته ډلې د ګیر شو خلکو د لوګې د مجبورینا جنگي ګټې پورته کوي.
Syrians can no longer continue to pay the price for political failure.
بس دا کافی دا شامی خلق دا سیاسی بحران لوجه نور تر اوږد وخته قربانی نشي ورکولې. مونږ ته ملرو چې د جمعه په ورځ جنیوا کې د جنگ کمیټه لري راجمع کیږي، دوی به خپل اختلافونه یو اړخ ته کیږي او د انساني مرستو ادارې ته متاثره سیمو ته د تلو اجازه به ورکړي، او د روان کړکیچ حل کولو لپاره به سیاسي اختلافات منځ ته نه وروړي. او کدا سونه شو نو نړۍ به یو ځل بیا د شامی ولس لپاره روانې هڅې ناکام وبیني. د یادونې وړ ده یو ځل وړاندې هم داسې رقم هڅې بے نتیجې سرته رسیدلې وي. د ملګرو ملتونو په هڅو د شامی ډلو ترمنځ خبرو اترو پاړه د ناروې د کډوالو کونسل سیکرټری یان ایګالند ویلی دی دغه ډلو سره پوره اختیار شته چې وکړي د محاصره شوی خلکو لوګه او تباهي ختم کړي. یان ایګالند نور صدا شوی
دی سپانسرز سپورټرز اند ملټری پارټنرز اف دیز پارټیز
مونږ هم د شام جنگی ډلو په شا ولاړو مرستیالانو او د دوی پوځي همکارانو نه تم لرو چې نړیوالو طاقتونو په مرسته دغه ډلې خبرو ته کینوي، په دوی فشار واچوي، د امن خبرو اترو عمل کې مرسته وکړي او دوی دغه طاقت لري. ایګالند په خاصه توګه په روس، امریکا، سعودي عرب، ایران او ترکی غږ کړي په جنگ اخته ډلو دې خپل اثر واچوي. د شام کړکیچ سیاسي حل لپاره روانه هڅې دي کامیاب کړي.
ترکی غوښتنه کړې ده چې د شام کورد وسلوالو ډله پی وای ډی دی د دغه چې کوم په جنیوا کې د جمعې په ورځ غونډه کېدونکې ده د دغې څخه وویستل شي. دی وایي چې دی دې نه راغوښته کېږي په دغه خبرو اترو کې، ځکه چې د استنبول لخوا یا د ترکیې لخوا د وړاندې څخه دغه تور په دغه ډله لګول کېږي چې ګنې په ترکیې کې دا ترخګره کروایانه کوي. په دغه باندې د وایس اف امریکا یو راپور تاسو زمونږ همکار زاهد خټک وړاندې کوي.
نه په ورځ پارلمان ته خپل وینا کې د ترکی وزیر اعظم احمد داوتوغلو د شام کوردانو ډلې پی وای ډی او داغه وسلواله ملیشا وای پی جی په حق له خپل دریز بیا تکرار کړي او وای دا یو طرحه ګر تنظیم دی او جنیوا کې د شام په حق له کیدونکو خبرو اترو کې د دې هیزای نشته. داوتوغلو تور لګوله چې د غډله د کورد یاغي ډلې پی کی کی یو بل سانګه ده کوم سره د ترکی امنیتی ځواکونه په جنگ دي. خو کارنیگی یورپ نومی تحقیقی ادارے کے کارکون کی سینان اولجن وائی انکارا ورو پورو تنہا کی گی.
There is no willingness on the Turkish side to carve out space for the Syrian Kurds. On the other hand, the Syrian Kurds, viewed from Washington, has been successful in fighting the Islamic State.
دوائی ده ترکی لخوا دا سے کون نیت نخکاری چی ده شام کردانو تزای ورکلی. بلخوا واشنگتن د شام کردان دایش پر ضد جګړه کې کامیاب غنی، نو د غزا کې د امریکا او روس لارا یو کیږي چې غواړي خبرو اترو کې د شام کردانو ته غټه برخه ورکړي. د روس خارجه وزیر سرګای لاروف نه په ورځ خبرداري ورکړي چې د جنیوا خبرې ترې ناکامه کیږي کچري پی وای ډی پکې شامل نشي. کل پورز انکارا کې د یورپ یونین د خارجه چارو کمیشن مشر فریډریکا موګورینی د جنیوا د خبرو اترو په اهمیت زور راوړي. د سیاسي علومو کارپوها چنګیز اختر چې د استنبول سلیمان شاه یونیورسيټي کې کار کوي وای انکارا د جګړې ته د سیمه کې د خپل طاقت د ازمایښت په سترګه ګوري.
ترکیش ګورنمنت انکارا ادم دزنټ وانټ د سیریان کردز ان جنیوا د لاست ټایم دی مانیجډ ټو کیپ د سیریان کردز اوټ.
دی وای ترکی حکومت جنیوا کې د شام کوردان نه لیدل غواړي. تیر ځل دوی د شام کوردان د خبرو اترو نه بهر ساتلی وو، خو دې ځل به ګورو چې څه کیږي. د شام د مستقبل په اړه د ترکی اهمیت او وزن به څومره وي، او دا ازموینه هم ده چې آیا د ترکی دا شرط به منل کیږي او کنه. پنځال لپاره حمایت جوړولو لپاره د ترکی وزیر اعظم داوتوغلو به دې اونۍ د سعودي عرب سفر کوي. د ترکی خارجه وزیر مهلت کاواسوغلو دې اونۍ دوزل خپل امریکایي هممنصب جان کیری سره په دې لړکی خبرې ترې کړي. خو د ترکی جمهوریت نومي ورسپاڼې سیاسي کالم نگار سمی عدیز وای انکارا سره اتحادیان کم دي او دوی سره نورې لارې هم نه دي پاتې شوي.
The only thing you can do is boycott the Geneva talks. Of course, there might be an intermediary formula where the PYD is represented under the American established Syrian Democratic Forces, which everybody knows.
دوی یو کار چې دوی کولای شي هغه د جنیوا خبرو اترو بایکاټ کول دي، او دا هم کېدای شي چې PYD ډله د امریکا د مرستو لاندې جوړ د شام جمهوری قوتونو لاندې راشي، چا په حق له ټولو ته معلومات دي چې دا کوردان دي او ترکی کېدای شي بیا دا ومني. بل طرف ته ز نه غړم د ترکی لاس برا دی دلته. حکومت پلاوا میډیا داسې تجزیه وړاندې کوي غنی انکارا د جنیوا خبرو اترو انکار کول شي، خو شرنکاران وای داسې کوم ګام به خطرناک وي.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د نړیواله ادارې چې ډبلیو ایچ او ورته ویل کېږي ورلد هیلت ارګنایزیشن د هغې مشر مارګریټ چین ویلي دي چې که په نړۍ کې مخې ته راتلونکي چې کومې نوې بیماریانې دي او ژوند اخیستونکې بیماریانې دي د دغې لپاره دي په سمدستي توګه باندې په شریکه سره ګامونه واخیستل شي، ګنې دغه به د انساني ژوند اخیستو ډېر انساني ژوند اخستو لپاره ډېرې خطرناکې بیماری وګرځي. په دغه باندې نور تفصیل زمونږ همکارا پوزین جنبی بي تاسو ته وړاندې کوي چې د وایس اف امریکا راپور دی.
د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او مشر افسر مارګریټ چین په نړۍ کې د قسم قسم ناروغتیاګانو سر راپورته کولو د زیاتېدونکي خطرې د مخنیوي دپاره هلو ځلو شروع کولو کې د تادی کولو دپاره آواز اوچت کړی دی. دا خبره هغې د ادارې د هفتې نه سیوا جاری پاتې کیدونکي د اگزیکټیو کمیټۍ د سیشن شروع کیدلو په مهال وکړه. د ډبلیو ایچ او مشرې دا خبرداری خور کړو چې د صحت په لړ کې ځینې غټې نړیوالې خطرې به داسې وي چې په راتلونکو میاشتو کې به په شریکه د ګامونو اخیستلو حاجت راپېښېږي. ورته د ډبلیو ایچ او مشره خفه خفه شان ښکارېده چې څه وخت ذکر شوي غونډې ته راغلو څه تر یو زر پورې غړو ته د غربي افریقې په دریو ملکونو لایبیریا، سیرلیون او ګینې کې د ایبولا د وبا نه اخیستي شوي سبق ذکر کولو او ویلې چې هلته د یولس زرو نه سیوا خلک په دې وجه هم د مرګ خولې ته لاړو چې ډبلیو ایچ او د ایبولا د داسې یو بې مثاله وبا پر ضد په وخت کار شروع نه کړی شو. له دې وجه د ایبولا وژونکي وایرس ته موقع په لاس ورغله چې په افریقې کې داسې تباهي خوره کړي او په همه نړۍ کې ویره وړاندې د دې نه چې مکمله توګه باندې کابو کې راوستی شي. مارګریټ چین ویل چې د ایبولا مرض نړۍ ته دا سبق هم وښودلو چې وبا که د نړۍ په کوم یو ملک کې هم وي نو اثرات یې همه نړۍ کې خورېږي. نن سبا دا خبره نشته چې دا وبا د یو ملک ته بس یا دا جنگ خو په یو لرې پرتې سیمه کې روان دی. د ایبولا د وبا نه چې کومه زده کړه په لاس راغلې ده د هغې تر مخه په دې نتیجې رسېدلي وو چې کومو ملکونو دپاره د خطرې امکان چې زیات وي نو هغو دپاره د صحت په لړ کې چې د کومو تیاریانو ضرورت راپېښېدی شي د هغو انتظام تیار ساتل ډېر ضروري دي او هغو ځایونو کې ځایي توګه باندې هم دې خطرې سره د مقابلې کولو زده کړه ورکول پکار دي. دا کارونه د یو نه بل ته لګېدونکو مرضونو د خطرې په کابو کې راوستلو دپاره اولنی دفاعي ګامونه دي چې واخیستی شي. مارګریټ چین زیاته کړه چې که د ایبولا مرض بیا کله سر راوچت کړو نو صحي چارواکي به د اول نه سیوا بیدار وي د مایکروب د دنیا نه د داسې خطرې په نښه کولو والا نښو دپاره. ورسره تیر کال د کوریا په شان ډېر ښه صحي سیستم لرونکي هیواد کې د مرس د وبا له لاسه چې کومه تباهي خوره شوې وه د هغې ذکر هم وکړو. ډاکټر مارګریټ چین د دې خطرې ذکر هم وکړو چې د مایکروبو ختمونکو دوایانو اثر چې اوس په کمېدو دی نو دا هم یوه غټه خطره ده چې کابو کې راوستل ضروري دي.
د پاکستان د کرکټ نامتو لوبغاړی چې په ګرده نړۍ کې ډېر لوی نوم لري د خپل تیز بیټنګ په وجه او پښتون هم دی د قبایلي سیمې خیبر ایجنسۍ سره تعلق ساتي شاهد خان افریدی چې د پیژنګلو څخه یې زه فکر کوم چې یو پاکستانی هم انکار نشي کولی. د ده سره د ډیور رادیو خبریال ابراهیم شینواری خبرې اترې کړي دي او د قبایلي سیمې د لوبغاړو په حقله شاهد خان افریدی نے دہاغ خیالات پختلی دین و اور چھ شاهد خان افریدی د قبائلی سیمو لوبغاڑو او پ زوان کول کی د لوب د شوق په حق لاغ سوی راضی چھ د مرکی ته وکش
شاید اول خو خیبر جنسی ته بیا خاص کر باڑی د پراتلو ونتر سو پخیر علی یو دار ته شاید چھ چ وینه قبائلی علاقو لوبغاڑو کی کرکٹ کی دبی پر سے امکانات شته
ډیر مهربانی اندغه د بر راغلی یو کوشش کو چھ سمرا ٹیلنٹ دل تا ہے دفعہ ٹائلو کیونکہ مخل کے دغنا زیادہ ٹیلنٹ پورا پاکستان کے نشتہ خالی دغلا فیسلٹیز ویر کون دی خبر زلمی اچ مین امو خپل پلان دا سوس نه جوړ دا کال یونیم کال وال جوړ شو دا چې مولا کم کم کورونا کون دی کرکٹ اسپورٹس حوالے نه ایجوکیشن حوالے نه دغه کې افریدیان فاؤنڈیشن اور شاید افریدی فاؤنڈیشن دا ډیر وخت نه کورونا شروع کړی دی اور اسپورٹس حوالے نه ننم روغلیو دلتا کرکٹ گراؤنڈ چې کم انشاءالله مو دلې درې کو اگے کرکٹ اکیڈمی درې کو انشاءالله ایمو کور د فیسلیټیز ور کاون وز د خبرې نه کو شې دو زنه به سوک سوک غاټه غاټه نو مې وزي لیکن اټلیست اس کم بیسک شیونه دی ادو مشمون لور کاون ډیر ضروری دی ایجوکیشن هم ډیر زیات ضروری ده دغه باندې گورنمنت لیول باندې یا آرمی سره دا خبر شوی چې دغه خلکو له ایجوکیشن ډیر زیات ضروری ده نوی یوت له نوی ماشومانو له دا شیونه چلیږي انشاءالله
شاید خپل باندې تاسو په نړۍ په سر کچا باندې انټرنیشنل لیول باندې ډیر نوم پیدا کړی دی قبایلي لوبغاړو لپاره په خپل شخصي لیول څه کولای شئ څه پلان شته تاسو
بس انت هغه چې کومه خبرې مې ستاسو کړې دا فاونډیشن په تھرو د پشاور زلمی چې کوم ټیم دی دغه فاونډیشن په تھرو چې څنګه څه کارې مونږ کېدای شي غټې غټې خبرې به تنه کوم چې مو دا به وو کودا به وو اره خبرې کوي چې سمره کار کوي شو نو هغه سب نو چې ته کم خ نیت لپاره څه کار شروع کړي هغه کې الله خبره برکت اچي او ان شاء الله دا کورونه چې کم دې مو ذهن کې دي ایجوکیشن سپورټس حوالے نه دا به ان شاء الله مو پورا کوو بالکل
اخر شاید چې قبالی سیمو ځوانانو ته پیغام ورکوي چې اوی د دغه کوم حالاتونه څنګه روزي
چې کم شوی دی هغه پوه شو اوس بهتري طرف تي خ خال روغلي دي خ خال کار کوون غوړي یو غسره ملکه نوې زندگی زو خوین چې شروع کو
شادف دې سه د وایس اف امریکا ډیو ریډیو سره تاسو خبر کول ډیره مهرباني
تاسو مهرباني ډیره
او اوس وړاندې کوو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر لري
په لیبیا کې د پخوانی مشر د معمر قذافی د حکومت نسکورېدو وروسته د هغه د حکومت خلاف چلیدونکي سلور کلن سیاسي تحریک کې بے اتفاقی پیدا شوې ده او دی ملک غیر مستحکم کړی دی. د دسمبر په 18 تاریخ د لیبیا د دو رقیبو حکومتونو سیاسي نمائندگانو او یو شمیر آزادو سیاستدانانو د ملګرو ملتونو د بندوبست لاندې غونډه کې د لیبیا سیاسي لوزنامه دستخط کړل. په دې کې دا لوز شوی دی چې د لیبیا یو قومي اتحادي حکومت به جوړی. دې پسې د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل 2021 نمبر قرارداد منظور کړی دی. په دې کې د نوي قومي حکومت د جوړولو دپاره په لوزنامه خوشحالي ښکاره کړی شوې ده، ځکه چې دا د دې خبرې په لوري واضح پیغام دی چې دا اتحادي حکومت به د لیبیا واحد قانوني نماینده حکومت وي. صدارتی شورا به نوی حکومت چلی او دا صدارتی شورا دا وخت د ملګرو ملتونو په مرسته د نوی حکومت د قیام دپاره کار کوي. د آی ایس آئی ایل یا د دولت اسلامیه او د نورو ترهګرو ډلو د خطرې نه د لیبیا د بچ ساتلو دپاره لیبیا ته د یو متحده حکومت اجت دی. دولت اسلامیه سره د ملګرو جنګیالو ګوندونو جنګیالو تیرو هفتو کې لیبیا کې غنی خونړۍ حمله کړې دي. د جنوري په لومړۍ هفته کې دوی د تیلو د سدرا نومي بندر او د راس لونوف خارې د نیوو تکل کړې دي. د جنوري په 8 تاریخ یو خودکش د بمونو نه ډک یو ټرک د ساحلي محافظانو یا د کوست ګارد د کیډټانو په تربیتي کیمپ ورخې جوړو. په دغه پیښه کې 15 کسان وجلې شوې دي. امریکې د دغه حمله په سختو ټکو کې غندنه کړې ده او غمځپلو کورنو سره خواشینی کړې ده. د امریکې د خارجه چارو د محکمې ویان جان کیربی خپل یو بیان کې ویلي دي چې خونړو تندلارو او د دولت اسلامي ملګرو ډلو د ګردی لیبیا خلکو ته خطره پیښه کړې ده. د تیلو په کویانو د عملو کولو نه دوی د لیبیا د خلکو د وسیلو دپاره خطره جوړ شوې دي. د لیبیا ټول خلک باید چې د دې وسیلو د خپلو آینده نسلونو د خیر په خاطر د حفاظت دپاره راپورته شي. دا به د ملک د انساني خواخوږی، اقتصادي او امنیتي مسلو د اوارولو په لوري یو اهم ګام وي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorial.
ګرانو قدر منردونکو د ډیور رادیو دا نیم ساعت خبری خبرونه په دې ځای کې پای ته رسیږي. چرته زیم د سهار په خیر د ساعت خبرونه لپاره زموږ همکاران شروان قلندر او کلسوم کاکړ راغلي دي. نو ضرور دغه پروګرام نه خوند واخلي او د دې سره دغه پروګرام کې شامل شي. زه زما د ټکنیکي اړه همکاران زید خټک او انجینیر جان اده غینه مننه کوم. نو پوره د ساعت پاس په واره بیا ستاسو وړاندې راځو. د ډیورډ خبرونه ته وګورئ.